Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا سور شپږمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 28 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق وایي په افغانستان کې 2 میلیونه کسان د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې بشپړ واکسین شوي. یونیسف دا جزئیات پرون پر ټویټر خپره کړل. د کورونا ضد واکسین په اړه د ارقام داسې مهال خپریږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې د 2023 کال له پیله د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر د 1400 ترمنځ و، خو په تېره یوه میاشت کې دا شمیر تر 2500 پورې لوړ شوی. یونیسف په خپل ټویټ کې ویلي چې 15 لکه ماشومان د شری یا سرخکان د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د هغو 28.3 میلیونه افغانانو له ډلې چې په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري 49% ښځې او نجونې دي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل په افغانستان کې بشري مرستې د خلکو د ژغورنې لپاره وروستۍ لاره ده، ځکه دا هیواد د 3 کلونو له پرله پسې وچکالیو، د تیرو 2 کلونو له اقتصادي رکود او د 3 لسیزو جګړو له اغیزو او وروستیو طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د بښنې نړیوال سازمان تیره میاشت د افغانستان په اړه په یو راپور کې ویلي و چې اوسمهال په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه 90% ته رسېدلې، حال دا چې په 2000 کال کې دا اندازه 40% وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې د هغې غونډې په اړه چې د مې په لومړۍ او دوهمه نیټه د افغانستان په اړه په قطر کې جوړیږي هم بحث وشو. د بیان په یو برخه کې راغلی چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي ډیالوګ ژر تر ژره پیل ضروري وباله. د ایران، روسیې، سوریې او ترکیې د دفاع وزیرانو او استخباراتي مشرانو پرون په مسکو کې خبرې وکړې. دا د ترکیې او سوریې د اړیکو د ښه کولو لپاره چې د سوریې د جګړې پر مهال زیانمن شوي د هڅو یوه برخه ده. انقرې او مسکو د خبرې رغونکې بللې دي. د ناټو غړي ترکیه د سوریې د هغو سیاستوالو او وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال د ولسمشر بشار اسد مخالف پاتې شوي. ترکیه څو ځلې د سوریې شمال ته هم سرتیری استولي، څو د هغو ډلو پر ضد چې انقره د دښمن په سترګه ورته ګوري وجنګیږي. مسکو بیا د بشار اسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي او له ترکیه سره یې د پخلاینې ملاتړ کړی. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سودان وضعیت لا هم خطرناک دی. جیمز کلیورلی پرون سکای نیوز چینل ته وویل
موږ په ټولو دولتي ادارو کې د خپلو پراخو پروګرامونو په عملي کولو او د وضعیت له سمېدو په استفاده له نړیوالو شریکانو سره یو ځای له سودان څخه د برتانوي وګړو د ایستلو په چارو بوخت یو. خوشحاله یم چې په سیمه کې د شکیل لور ترمنځ قربان اعلان شوی او موږ د تخلیه یوه طرحه پیل کړې ده.
په سودان کې ښکیل اړخونه له لس ورځنۍ جګړې وروسته پر 2 اویا ساعته اوربان موافقه وکړه چې تطبیق یې تېره شپه پیل شو. د سودان شخړې د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د چټک غبرګون د ځواکونو په نوم د ملیشا ځواک د مشر محمد همدان دقلو ترمنځ روانې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ملګری ملتونه وایي افغانانو ته د بشری مرستو پر سوالو کې د خزو ونده خورا مهمه ده. ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لار په مخ کې ده.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي.
وابورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د تیرو دوو ورځو په غونډو کې پر کومو مسایلو خبرې شوي.
اکثر تاکید په دې باندې کاوه چې د طالب ضد مخالف ډلې څنګه کولای شو چې دا ټول متفق کو.
او په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي موارد یو ځل بیا زیات شوي.
په دروستي میاش کې نګدي 2.5 مثبت واقعیت په افغانستان کې لمخ سره ثبت شوی ول چې نسبت لمړنۍ میاش ته اوسه ګراف پورته شوی دا.
نور مطالب هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د بشری مرستو پر سوالو او د مهمو واکسینونو په لګولو کې د خځو ونډه خورا مهمه ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په هغه سیمو کې چې خزینه کارکونکو فعالیت نشوي پکې کولای، د ماشومانو د ګزان یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیات و. طالبانو روانه میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د خځو او نجونو کار منع کړ چې د کاري پراخ غبرګونونه وپارول. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو چې خزینه واکسیناتوران ورته نشوي تلای. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړي کو مسول کمال شاه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خزینه واکسیناتورانو او خزینه روغتیي کارکونکو ونډه مهمه وبلله.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د خزینه رول ډیر بارز دی. که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وي او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې تر سره کیږي، ځکه کچيري خزینه واکسیناتورانی د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري، دوی په ډېر اساني سره کورو ته تلای شي. هلته په کورونو کې له خزینه سره خبری کولای سي، هغه ته معلومات ورکولای سي، او ماشومان چې باندې نه را بس کورونی اغل ته په کور کې دینيني واکسینه وي. حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ودی وي هغه هم البته دوی واکسینه وي. خو بس هغه ساحه چې نارینه واکسیناتوران وي پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
کله چې د اپریل په سلورمه طالبانو ننګرهار کې د یونامه د خزینه کارکونکو مخاوني ولا، ملګرو ملتونو په افغانستان کې لغپلو 3300 کارکونکو غوښتل چې د مئی میاشتې تر 15 پوري پر کور پات شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداري یا سیګار پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي د طالبانو د پریکړې د بشری مرستو رسول له خطر سره مخ کړل. طالبانو تر دې مخکې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو او نجونو کار منع کړی وو، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثناوي. سیګار لیکري په دسمبر میاشت کې یونامال طالبانو سره د موافقه اعلان وکړ چې لمخې د موسسو خزینه کارکونکو په صحیح برخه کې خپل کار ته دوام ورکول شي. د سیګار په وینا اوس وضعیت نامعلوم دی، ځکه په دې باب له طالبانو سره کوم لیکلی سند نشته او د جنوري تر 15 د انجوګانو 15 روغتیایي مرکزونو یا بشپړ یا هم سناسه فعالیت درلود، خو د شنور مرکزونه وتړل شول او 2 لک افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې شول. د ملګرو ملتونو ګڼو ادارو ویلي له خزینه کارکونکو پرته نه اړو افغانانو ته بشري مرستې رسولی شي او نه هم په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کولای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لار په مخ کې ده. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون وویل له طالبانو سره تر څو چې د افغانانو په تیر د خځو حقونو ته درناوی و نه کړي د اړیکو عادي کېدل ناممکن دي. دا بحثونه وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله څه موده مخکې وویل په قطر کې د جوړیدونکو غونډې پر مهال به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم بحث وشي، خو وروسته د ملګرو ملتونو یو ویان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع رد کړه. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ځینې سیاسي جریانونه وایي د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هغه وخت مطرح کېدی شي چې لومړی دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت برستیال او ویاند شاه محمود میاخیل په روسي شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که داخلي مشروعیت نه وي، یعنی یو حکومت یا یو نظام د ولس په خوخته نشي، ولس آرام نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د تعلیم ژوند او د سیاست ازادي نه وي، په هغه صورت کې نور ملکونو لپاره مشکل ده چې داسې حکومت په رسمیت وپیژني. او همدا هلت ده چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع وروسته له هغې بحثونو ته راغله چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالي امینې محمد څرګندونې لانجمنې شوې. هغې ویلي وو د قطر د پلازمینې دوحې په روانه غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو هم بحثونه وشي، خو وروسته د ملګرو ملتو مرستیال ویان فرهان حق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وویل په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث د کوي. ویل شوي د می پر لومړۍ او دوهمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش کوي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي دینا امیری هم پرون په خپل ټویټر کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په باب عکس العمل وشوت. هغې لیکلي له طالبانو سره د اړیکو عادي کول هغه وخت ممکن دي چې لومړی طالبان د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري هم وایي که طالبان خپل حکومت ته مشروعیت غواړي لومړی دي ځینو ارزښتونو ته درناوی وکړي.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي او د اساسي قانون تر تدوین، توشي او انفاز وروسته د بشر او لګکۍ ټول حقونه ومني. او کنړیواله ټولنه خپل منشور د غرض د بشري حقوقو اعلامیو او وروڼ نور موادات تجمنوي په کار د چې د پورته شرایطو تر پوره کېدو وړاندې طالبی نظام په رسمیت ونه پیژني او کچېری داس کوم اقدام کیږي نو طبيعي د مونږ افغانان بل خصوص افغان میرمنې طالبان او نړیوالو ته په یو نظر ګورو.
سره له دې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د قطر د غونډې په درشل کې طالبانو ته ځینو نږدې اشخاصو هیله شولې و چې د دوی حکومت به په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منه کړ، د کار پراخ عکس العملونه وپارول.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو ځینې مخالفان په تیرو دوو ورځو کې سره جرګه شوي وو. د دې غونډې ګډونوال وایي دوی په افغانستان کې د روان وضعیت په باب نظرونه تبادله کړل او پر راتلونکو اقداماتو یې بحث وکړ. ویل شوي چې د غونډې برخوالو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي ډلو پر اجماع هم بحث وکړ. د غونډې اعلامیه به نن چهارشنبه خپره شي. دا غونډه د اتریش د یو څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې وه. زما همکار د غونډې له یو ګډونوال قاری عیسا محمدی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ویانا د غونډې د تیرو دوو ورځو بحثونه له کومو خوښتنو سره پای ته ورسېدل.
د ویانا غونډه ډیره ښه د ورورۍ په فضا کې
دا دو ورځې تیرې سولې اکثره ګډونوال تقریبا په نظر کې سره نږدې وو، یو نظر درلود او اکثرو تاکید په دې باندې کاوه چې د طالب ضد مخالف ډلې ګوندونه یا چیرې څنګه کولای شو چې دا ټول متفق کو راټول کو او په یو میز سره کینو د طالب په مقابل کې په ګډه باندې متفقانه مبارزه وکړو.
دا ډول مخالف ډلې په دې تورن دي چې واحد دریز نصر لري. په دې غونډه کې چې تاسو پکې وای دریزونه څومره سره نږدې وو؟
د ټولو ګډونوالو په منځ کې داسې خاص اختلاف نظر نه وو، ټولو په اخر کې په ګډه باندې یو اعلامیه باندې هم نظر رسول، اعلامیه به هم خبره سی په میډیا باندې، یو کمیسون تشکیل سو چې کمیسون با کوشش کوي چې د طالب ضد ټول مخالف کو ګوندونه دي ک نور مشهور چيري دي د ټولو سره ناشته ولري او ټول د طالب په مقابل کې مبارزه ته سره متفق کی.
تر دې مخکې هم نور سیاسي جریانونه اعلان سوي دي، ستاسو په نظر اغیز به څه وي چې زیاتره له افغانستان بهر هم فعالیت لري؟
زمون د دې ناشته اغیزه ما چې ولید دا اوسه ډیر مخالفه چيري په ډیر ستونزو مشکلاتو باندې په خوا سره حتی تاریخوال تصرف وته لیا په پارلمان کې یا په نور مطبوعاتو کې نن ټول په مدا یو نظر باندې دي چې موږ باید متفقانه د طالب د اشغال په مقابل کې باید اتفاق سره ولرو. زما په نظر اغیزه به خپ دی وی چې دلته هیڅوک یو مقام یا مشری یا رهبری یا د قومیت یا د سمتیت د مسایلو ته چاله من نه د وهلې، بلکې ټول همدا په مبارزه باندې تاکید کوي او ټول په اتفاق او اتحاد باندې تاکید کوي او په دې باندې ان شاء الله موږ ټول په یو چې په اتفاق او اتحاد کې خیر وي او د الله نصرت او مدد او کومک هم د جماعت سره وي د اتفاق سره وي، نو ان شاء الله چې اغیزه به زما په نظر ښه اغیزه وي.
په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو او فعالانو د غونډې ګډونوال قاری عیسی محمدی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاذي زلمی خلیلزاد د تروریزم په ځاله د افغانستان د بدلیدو په اړه د واشنگټن پوسټ هغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوی سند پر اساس خپور شوی غیر موجه بولی. د پنټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ ورسپانې ترلاسه کړی ویل شوی چې افغانستان یو ځل بیا پر لویدیځ د تروریستي حملو د پلان جوړولو په مرکز بدل شوی. د دې اسنادو په یو برخه کې افغانستان په اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش ډلې د همغږۍ د مهم مرکز په توګه یاد شوی. د خلیلزاد ترڅنګ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه راپور رد کړی دی. د اسد الله لودین پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن په خوانی ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد د واشنگټن پوسټ ورسپانې هغه راپور غیر موجه وباله چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوی سند لمخې پکې ویل شوی وو افغانستان بیا د تروریزم په ځاله په بدلیدو دی. خلیلزاد پرون په خپل رسمي ټویټر کې ادعا کړې چې په افغانستان کې القاعده شبکه کمه او تربل هر وخت کمزوره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي د امریکا د دفاع وزارت په افشا شوو اسنادو کې چې کومه ادعا شوې ناسمه ده موږ ردوو. زلمی خلیلزاد د داعش ډلې د خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو پوځي عملیات ستایلي او وایي دا چې طالبان به دغه ډله لمنځه وړلی شي کنه دا به وکتل شي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د غنو پیچلو بریدونو مسولیت منلې دی. طالبان وخت نا وخت خپل ځینو عملیاتو کې د داعش د خراسان څنګه د غړو د نیولو وجلو او ټپکولو ادعا کوي. خدا ګرانه ده چې معلومه شي چې دا کسان واقعا د داعش ډلې غړي وو کڅنګ. هغه پروند کلی له تاجکستان هم ځنی افراطی وسلوال افغانستان ته تللی او له داعش سره یو ځای شوی. خلیلزاد د تاجکستان ترڅنګ له پاکستان او ایران هم غوښتنه کړي چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپل وانډا تر سره کړي. خلیلزاد وایي د تیرو دو کلونو تجربه تر هغه څه چې ډیرو یې اټکل کړی وو بهتره ده، ځکه د دې په خبره امریکا ته ځاني زیان نه دی اوخت او هغه څلوېښت میلیارد ډالر سپمول شوي چې امریکا پخوا افغانستان کې مصرفول. ښاغلی خلیلزاد دا هم لیکلي، موږ باید طالبان د ترهګرۍ په وړاندې د دوی ژمنو ته مسؤول وګڼو. موږ باید له افغانستان څخه د ترهګریز ګواښ د پراختیا د څارنې او د ځان د ساتنې او دفاع وړتیا په ساتلو سره محتاط واوسو. د دوه تړون د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو، چې زلمی خلیلزاد هم هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د هغې ځانګړی استازی و. د خلیلزاد مخالفان له ده غواړي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو پر وضعیت خپل غږ اوچت کړي چې د طالبانو ربیا واکمنېدو وروسته په خرابېدو دی.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه تر راګرځوم. فریده سیال چمتو کړي
د ملګرو ملتونو اړوند ریلیف ویب آنلاین خبرونه لیکي، د طالبانو د حکومت فرمانونو او سیاستونو په افغانستان کې د بشري حقوقو پر ملاتړ کوونکو او د بشري حقوقو د سازمانونو پر فعالیتونو اغیز کړی دی. د خبرونې په ټوکو د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو سرپرست حکومت څو داسې فرمانونه صادر کړي چې د بشر حقونه محدودوي. دې فرمانونو پر ښځو د زده کړو، کار، اجباري حجاب، سفر او تفریح په برخو کې محدودیتونه وضع کړي دي. دا مطلب په بل برخه کې وایو، د طالبانو ځینې داسې نورې تګلارې د مثال په ډول د ښځو لپاره د واده حق، د کونډو ښځو حقونه او له محکمې مخکې د شکنجي مخنیوي او تر محکمې مخکې د نیولو اصول د خبرونې په ټوکو یو څه مثبت بدلونونه دي. دا مطلب په بل برخه کې بیا لولو، د طالبانو سیاستونو د افغانانو ورځنی ژوند، د بشري مرستو د رسولو لپاره د فعالیتونو فضا او د مرستو د تنظیم چارې اغیزمنې کړې دي چې د نړیوالو انتقادونه یې راپارولې دي. پرونې د ملګرو ملتونو په دفترونو او په دولتي او نادولتي بهرنیو او کورنیو خیریه موسسو کې د افغانو میرمنو پر کار بندیز او همدارنګه لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره لیکي، دا ډول اقدامات به د افغانستان د ځوان نسل پر راتلونکي هم اغیز وکړي، ځکه د خبرونې په ټکو هغه څوک چې زده کړې ونه کړي نشي کولی په راتلونکي کې کار وکړي او په ځانګړې توګه یو شمېر هغه ځوان نجونې چې وزګارې او بې تعلیمه پاتې کېږي له وخت مخکې او کم عمره ودونو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د شمېرو له مخې د طالبانو له دې فرمانونو 3 میلیون نجونې اغیزمنې شوې دي. انټرنیشنل بزنس خبرونه بیا په خپلې وروستۍ غنې کې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرو ته اشاره کړې ده. ټرمپ ادعا کړې ده چې امریکایي ځواکونو د 2020 کال په اگست کې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال 200,000 ماشینداري او امریکایي ټوپکونه په افغانستان کې پریښي دي. اغلی ټرمپ فاکس نیوز سره په امریکا کې ادعا کړې ده چې د نوو لاریو، الوتکو، ماشیندارو او سپکو وسلو په شمول د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت نظامی مهمات افغانستان کې پاتې دي. د خبرونې په ټکو ښاغلی ټرمپ ویلي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر چې د امریکا لخوا تربیه شوی و 40,000 ته رسېده، خو هغه پوځي مهمات د ټوپکونو او ماشیندارو په ګډون چې هلته پاتې دي ارزښت یې 200,000 ډیر دی چې طالبان اوس مهال خرڅوي او ډیرې پیسې پرې ترلاسه کوي. خو خبرونه لیکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته هغه وخت زمینه برابره شوه چې ښاغلی ټرمپ په 2020 کال کې طالبانو سره د دوحې موافقه لاسلیک کړه.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري، د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې په تیر یو میاشت کې د کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه وزارت وایي د 2023 کال په لومړۍ میاشتو کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر د 1400 تر منځ و، خو په تیر یو میاشت کې دا شمیر تر 2500 پورې لوړ شوی.
شعیب د کابل ښار اوسیدونکی دی. نو موړې ویل څور زره هیڅ سخته تبه او ځان درد لري او د ستړیو کمزوري احساس کوي. شوایب وای بیکار دی او د خپل درملنې لپاره ډاکټر ته د تک وسنه لري. له همدې عمله هڅه کوي خپل درملنه په خپل سر او داروګانو یوناني بوټو وکړي.
زه ډیره ځاندردی لرم. احساس کوم چې زما د بدن ټولي برخې ټوټې ټوټې شوې او سخت ستړیم. زه نشم کولای ډاکټر ته لاړ شم ځکه چې د فیس او درملو پیسې نه لرم.
دی وی تیر کال هم ورته نخي نخاني درلودي او ډاکټرانو ورته ویلي و چې په کورونا اخته شوی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین په خلکو کې ځاندردی او ستړیا د کورونا ناروغي نه خېبولي او وایي چې اوس مهال په خلکو کې د کورونا ناروغي مثبت نه خې مخ په ډیری دودي. دغه روغتون سرطبيب ډاکټر طارق اکبر ازادي راډیو ته وویل دا مهال د ناروغي د مثبتو پیښو شمیر ډیر دی. د هغه په خبره د دې زیاتېدو یوازینی لامل د وړو کې اختر په ورځو کې له روغتیايي سپارښتنو پرته لیدکاته و.
دا ناروغي له لس ورځو راهیسې مخ په زیاتېدو ده. موږ په روغتون کې دېرش ناروغان لرو. هر ورځ له څلوېښتو تر پنځوس ناروغان موږ ته راځي چې پنځوس سلنه یې مثبتې نښې لري.
ښاغلی اکبر وویل په تېرو لسو ورځو کې په دغه روغتون کې په کووېډ نولس اخته یو کس مړ شوی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم په تېر یوه میاشت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت بیان شرافت زمان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
په 2023 کال کې دغه واقعیات ډېر تر کم شوي ول چې د میاشتې له موږ سره واقعیات کوم یو ول سوه یا شپاړه سوه واقعیات به د میاشتې ول. په د وروستۍ میاشت کې نږدې دوه نیم زره مثبت واقعیات په افغانستان کې له موږ سره ثبت شوي ول چې نسبت لومړنۍ میاشتې یو څه ګراف پورته شوی ده.
ښاغلي زمان زیاته کړه چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه تر اوسه په دغه هیواد کې له 12 میلیونو ډیرو کسانو ته واکسین شوی دی. ډاکټران وړاندیز کوي چې له دې ناروغۍ نه د ژغورنې په مخه خلک باید ټولنیز واټن په پام کې ونیسي، د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د ماسک نه کار واخلي او خپل لاسونه په ورس کې څو ځله په صابون او اوبو ومینځي.
اوس هم د دې خبرونې وروستۍ راپور واوري. په تیرو څلور ورځو کې په هرات او ننګرهار ولایتونو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې 315 تنه ټپیان شوي او یو کس مړ شوی دی. د هرات ولایت د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې د دې پیښو له کبله 203 تنه ټپیان د روغتون ته ورول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په ځینو مناسبتي ورځو په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې په افغانستان کې ټرافیکي پیښې خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. د سیمه ایزو سرچینو د راپور پر بنسټ یوازې په هرات ولایت کې د اختر له لومړۍ ورځو تر اوسه د ټرافیکي پیښو په مهال 203 تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو 203 تنه ټپیان د هرات ولایت حوزوي روغتون ته راوړل شوي چې د څلور دیرسو ماشومانو په ګډون شپږ دیرس هغه ښځې او پاتې یې نارینه وو.
هغه زیاته کړه چې پر دې پیښو سربیره 168 نور هغه کسان چې د کورنۍ تاوتریخوالي او له لوړو ځایونو څخه د راغورځېدو له امله ټپیان شوي وو د روغتون ته وربل شوي دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر شمیرې هم ښیي چې د اختر په ورځو د ټرافیکي پیښو 122 ټپیان دغه ولایت روغتون ته ور چې د اختر په ورځو د ټرافیکي پیښو 122 ټپیان دغه ولایت ولایتي روغتون ته ور وړل شوی او په دغه پیښو کې یو تن مړ شوی هم دی. که څه هم چې ونټوانی دوی چې د طالبانو د مرکزی حکومت له چارواکو رسمي شمیرې ترلاسه کړو، خو د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو له امله 30 کسان مړه او 500 نور ټپیان شوي دي. د دې راپورونو پر بنسټ په دې پیښو کې شپږ تنه په پروان، څلور تنه په کابل، څلور تنه په فاریاب او یو تن هم په ننګرهار کې مړه شوي دي. د دغه ټرافیکي پیښو د یو قرباني ورور رامین ازادي راډیو ته وویل د ورور موټر سایکل یې له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی او پښې خوږې شوي.
موږ میلی ته تللو او ورور مو زموږ مخ ته پر موټر سایکل روانو. په همدې شیبه کې بار وړونکی موټر مو مخ ته راغی او زما له ورور سره یې ټکر وکړ. د خدای شکر دی چې ورور مې ډېر ژوبل نه شو، یوازې پښې او لږې هم سر ژوبل شو.
د هرات اوسیدونکی عبدالله له خلکو غواړي چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي او له کورنۍ غواړي چې خپل موټر د بی احتیاط ځوانانو په واک کې ورنه کړي.
باید وسایت
هغه ځوانان چې خپل قانوني سین ته نه رسیدلی نو باید موټر ورنکړل شي، او دا طبیعي مسله ده. هغه چا چې قانوني سین نه وي پر کړی نو سم موټروانی هم نشي کولای او پیښه رامنځته کیږي.
د افغانستان د لویو ښارونو اوسیدونکو د سړکونو ناسم وضعیت، د موټر چلونکو بی احتیاطي او د خوندیتوب مواردو ته نه پاملرنه هغه موارد بولی چې تر ډیره د ټرافیکی پیښو لامل کیږي.